پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کوم زنوري اسنوري هرکلای کوم. و په ورچ په قطر کې نن په څو شیبو کې بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې پیلېږي. په داسې حال کې چې دا خبرې له څو ورځو راهیسې هلته روانې دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکو پلاوي غړو ته روزنه ورکوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره خبرونه پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
په قطر کې به طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې په لنډ وخت کې له سره پیل سیم. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 15 کسیز ډلې قومندان له خپل زوی سره په جګړه کې وژل شوی دی. د ایران حکومت وایي له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. پره خبر نواوري په قطر کې بعد د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې نن په څو شیبو کې بیا پیل سي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا د خبرونو هم دور روان دی. د څو ورځو راهیسې په دوحه کې د خبرو او بحثونو سلسله د ماپښین له لمانځه وروسته پیل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې خبرې تېره شپه تر ناوخته روانې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې له امریکایي ټیم سره د دوی خبرې به نن دوام کوي او هڅه کوي چې د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون د طالبانو د دوو قومندانانو په حواله خبر سوی راپورونه رد کړل چې ویلي وو په احتمالي اوربند کې به پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو بندېدل نه وي شامل. خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي موږ به هم اوس او هم له طالبانو سره تر هر راز موافقې وروسته د افغانستان د ځواکونو دفاع کوو او ټول اړخونه پر دې سلاسي چې د افغانستان د راتلونکي پریکړه به په بین الافغاني خبرو کې وسي. هم دی وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پر ټویټر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله لیکلی چې سوله یې ملي کړې ده او د افغانستان سوله له قومي کېدو ژغورل شوې ده. د افغانستان حکومت په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په برابرولو باندې کار کوي. وروسته به په دې اړه له دوحې نور معلومات درته وړاندې کړو. د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 15 کسیز ډلې قومندان تېره شپه له خپل زوی سره چې د وسلوالو طالبانو له قومندانانو په جګړه کې وژل سوی. د فیض آباد ولسوال انجینیر الف شاه ازادي راډیو ته وویل چې شپېته کلن باز محمد چې د پوځ پخوانی ډګروال او د کوکلداش کلي د امنیتي قرارګاه قومندان و تېره شپه د جګړې په پای کې د خپل زوی لخوا چې له وسلوالو طالبانو سره وو او د شبرغان مزار شریف د لارې په اوږدو کې فعالیت کاوه ووژل سو. د دې پلار زوی دښمني د افغانستان د جګړې یو بل روایت دی. تاسو دا باز محمد خبری واوریدی چې تیر شپه یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړی وی او خپل زوی سولې ته هڅاوه. هغه ویل چې د هرې جګړې پای سوله ده. د فیض آباد ولسوال ویل ډګروال باز محمد او یولس سرتیری یې د تیرې شپې په نښته کې ووژل سو او هغوی ټول نن خاورې ته سپارل سوي دي. د ایران حکومت ویلی له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن دا خبرې په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په مناسبو شرایطو کې له روحانی سره خبرې کولای سي. د ایران جمهور رئیس نن په دغه ټلویزیوني وینا کې ویلي چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول د ده په وینا غیر قانوني، غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه پر ایران لرې کړي. روحانی ټینګار کړی چې هیواد یې کله هم د اټومي وسلې جوړول نه دی غوښتی، خو که چیرې د ایران ګټې خوندي نسي له هغو مسؤلیتونو به وژسپکه کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري. راپورونه وای ایران به شای فضا ته د یو توغندي د استولو لپاره د دریمې هڅې تیاری نیسي. د امریکا ان پی آر راډیو له پلانټ تجارتي کمپنۍ څخه د ترلاسه شوو سټلایټ تصویرونو پر اساس دا راپور ورکړی دی. په یوه تصویر کې چې د اګست په 24مه اخیستل شوی لیدل سوي چې د امام خمیني په نوم په فضایي مرکز کې د راکټونو د توغولو ځانګړی لانچر ته آبي رنګ ورکړ سوی. پر دې لانچر یا د راکټونو پر دغه توغونکې دستګاه د تیر ځل د ناکامې هڅې پر مهال د سوځېدو نشانې پاتې سوې وې او وران ویجاړ پروت و. د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې فضا ته د توغندیو د استولو لپاره د ایران هڅې ناکامې شوې دي. د این پی آر د راپور له مخې په یو بل تصویر کې هغې ودانۍ ته چې ایران خپل توغندي پکې مونتاژ کوي نږدې د موټرو تګ راتک هم لیدل سوی دی. او ټاکل سوی چې د روسیې ولسمشر نن له خپل د ترکیې له جمهور رئیس سره په مسکو کې وګوري. د کرملین رسمي ویبپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ولادیمیر پوتین به له رجب طیب اردوغان سره مسکو ته نږدې په ژاکوفسکي ښارګوټي کې په کتنه کې د سوریه د کورنۍ جګړې او د ترکیې او روسیې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کوي. اردوغان په داسې حال کې مسکو ته تللی چې د روسیې د سوریه پوځ په ادلیب کې هلته چې مسکو او انقره غیر نظامی زون اعلان کړی دی د وسوالو پر سنگرونو هوایی حمله کړی دی.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې نن په څو شیبو کې بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې پیلېږي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ نهم دور خبرې څو ورځې مخکې پیل شوې. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته روزنه ورکوي. د دغه پلاوي د غړو نمونه تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی دی.
یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کرده چې دا هیئت افغان شمول ندی، همه شمول ندی، موږ پکې باور نه لرو.
په کندهار کې بزګر او هټیوال خوښ دي چې سږکال د خټکو او هندوانو ښه حاصلات ورکړي فصلونو، خو ورته بازار نه لري.
مارکیټ کمزوری ده، زموږ په دغه چې خرڅ کړو د موټر کرایې وو هغه تیل نه راجوړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي ایران به تر هغو د امریکا له متحدو ایالتونو سره خبرې ونه کړي چې واشنگټن پر تهران بندیزونه لري کړي نه وي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او ازي اوریدلې. شهید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر ان جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې خبرونه کې مو هم اوریدل چې په قطر کې نن په څو شیبو کې بیا د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ خبرې پیلېږي. دا د دواړو لورو ترمنځ خبرونه هم پړاو دی چې د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل شوی. د طالبانو د دوحه د دفتر غړي او یان سهیل شاهین تیر شپه پر یو ټویټر لیکلی چې خبرې نن سهار په سیمه ایز وښښه او خپل لس بجې پیلېږي او هڅه کوي چې د یو توافق ورستی ټکی هم نهایی شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین د قطر له پلازمینې دوحه را سره دی. خاورین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم. مننه.
کلم لري وای چې خبرې پیل شوې دي کنه؟
خبرې په لاتینې باندې پیل دي. هیاتونه راغلي دي د ډیپلوماټیک کلب کې د څو شلو کې خپل لوټ اخنل دي. او نن دا یې نن په پروګرام ورځ ده. په یاني خبر چې دا تر څو بجو پوری دوام کوي، تیرې پنځه شپې د ترنیم شو پوری تر دوله سوځي پلاتینې.
خبرې داسې ویل کېږي چې ډېر اساس پړاو ته رسېدلی دی. دغه وروستي ټکي څه شی دی؟ کوم دی چې تر اوسه پورې دوی وایي پاتې دي او هغه هم غواړي چې نن او سبا نهایي کړي او یو توافق حاصل شي د دواړو لورو ترمنځ؟
د تاسو په خبرت مخکې تاسو وویل چې د افغانستان لوري د هیات روزانه پیل شوې ده او په هیات باندې دا د همدې نمایندګۍ کې چې دلته قطر کې خبرې ډېری پر مخ تللې دي، نو د دوی تمرکز او فکر هم پر راتلونکي ګام باندې شوی ده. دا دغه وروستي ټکي کېدی شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږېږو وایي ډېر ژر وایي پای ته ورسوي.
تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د پندلس کسیز مرکچی پلاوی چې په پام کې د بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نمونه نه دی پیدا کړی، او د هغه مسله و چې طالبانو هم پر انتقاد کړی و. آیا دا موضوع بیا هم نن پرون را برسېره شوې ده کله چې خبرې تر دې حد پورې رسیږي چې بین الافغاني خبرو ته تیاری نیول کیږي؟ آیا د دوی دا غوښتنه نه و چې باید د هیئت د پلاوی نمونه پیدا شي؟
د طالبانو غوښتنه د نمونو سره ډېر دلچسپي نشته، خو د تیر وار د حیات په تیر دي ګلمن دي او دا حیات داسې غړي باید وي چې د افغانستان په دې اتلو څو کالو کې چې د کابل په حکومت کې حضور درلود او یا په دې نظام کې شامل ول، یا ټول سیاسي اړخونو نمایندګي باید کې وسی. دا دوی خبره دا ده او خو په رسمي ډول تیر ځل چې ښاغلي خلزاد په کابل کې اته نهه ورځې تیرې کړې چې کله بېرته راوګرځېد نو ډېر خوځین وو چې په هغه حیات باندې تقریبا نیم ویشته د کار خلاص شوی ده او په توافق سره ښکارېدل. اما اوس هم چونکې تر اوسه لا د حیات غړي اعلان شوي نه دي، که څه هم په افغانستان کې دوی روزنه پیل شوې ده، دلته دغه بهیر چې خلاص شي هغه دغه حیات د غړو نوم یا د غړو تر ځکه د وجود ډېره اوښتې ده چې ډېر کار هغې پړاو ته پاتې شوی ده یا یې هغه ته پرېښی ده. په افغانستان کې د دې پړاو نه وروسته هغه مهم پړاو هغه را روان دی.
خاورین صاحب، د خلیلزاد وروستیو څرګندونو په وړاندې په قطر کې د طالبانو د دفتر کوم مغړو کوم عکس العمل خوځلی دی؟ پرون هغه راپورونه خبر شول خلیلزاد په کلکه رد کړل د دو طالب قمندانانو لخوا چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د یو توافق په نتیجه کې به امریکا د افغان ځواکونو له ملاتړ لاسه اخلي او دغه راز طالبان بیا هم کولای شي چې په افغان ځواکونو باندې حملو ته دوام ورکړي. خلیلزاد دغه راپورونه په کلکه رد کړل.
غونډه خلاص شوه، پرون چې کله غونډه خلاص شوه د دولس بجې څو شېبې زه د طالب مشرانو سره ودرېدلم، همدغه پوښتنه مې وکړه او دوی ویل چې هغه راپور هم سم نه و، اول به د هغوی څوک دي دا قمندانان او ځواب یې هم سم نه و، څه ضرور چې داسې راپورونو ته سړی ځواب ورکړي.
خاورین صاحب، تاسو چې اوس هلته یاست له نږدې د دواړو پلاو له استازو سره ګورئ، څه ویل کیږي چې په نن سبا کې به کوم یو توافق حاصل شي کنه؟
هو، ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به اوسي.
ډېر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورینو چې د قطر پلازمېنې دوحه څخه چیرې چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ نهم پړاو خبري دوام لري. د دې خبرو له وروستي جزئیاتو خبرولو نن هم په څو شیبو کې دا خبري بیا پیلېدونکي دي. خو له بل خوا د افغانستان د حکومت د سولې مرکچي پلاوی له طالبان سره د سولې احتمالي خبرو لپاره هم چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویل څو ورځې رئیس د مرکچی پلاوی په خپلو کې د همغږي په مخه بوخت دي. د وزارت ویاند ویل په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمن د خبرو تر پای ته رسیدو وروسته به د مرکچی پلاوی له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د سولې 15 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سولې وزارت وایي دغه مرکچی پلاوی د څو ورځو راهیسې د خبرونې په ترڅ کې په خپلو کې د ښه همغږۍ په خاطر سره بوخت دي. د دې وزارت ویاند ناجیان وری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې پروګرام مو خدا ده چې هغوی یعنی مرکچی پلاوی د سولې خبرو لپاره ښه چمتووالی ولري تر څو دوی هلته هغه ډول چې د افغانستان د حکومت او خلکو غوښتنه ده پر مخ ولاړ شي.
تا تر اوسه د 15 کسیز پلاوی نوملړ نه اعلان شوی، خو ویل کیږي چې په دې خبرونه کې د ملکی خدمتونو اصلاحاتو کمیسون رئیس نادر نادری، د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوفی او د سولې علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ګډون لري. افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو خبرو پایلو ته سترګې په لاره دی. د سولې وزارت وایي د ناجیه انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې پای ته ورسیږي، افغان مرکچ پلاوی به له طالبانو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې د نهم پړاو خبرو وروسته به طالبان له افغان مرکچ پلاوی سره د یو طرف په توګه وګوري، نه د افغان دولت په استازیتوب. سهیل شاهین همداشان ویلي و چې تمه ده په نهم پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک وروسته شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ نه هم دور خبري روانې دي، د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکو پلاوي غړو ته روزنه ورکوي. په همدې موضوع بیا هم خاطر پردیس د چارو لیکتونکو احمد سیدی سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه 15 کسیز پلاوي د ترکیب په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
د شاره تاکید شوی د وزارت دولت سره په ورکشاپ کې دې دومره زیات معلومات نه لرم، دومره ورګیلې چې هي تاکید شوی. اما یو تعداد سیاسيون مخور شخصیتونه اعتراض کړي چې دا غیات افغان شمول نه دي، همه شمول نه دي، موږ په کې باور نه لرو. تر هغه وخت پورې چې هیات چې د افغانستان تاکید کړي همه شمول نه وي، نتایج هم دغه کار نتایج هم دومره موثر و
بله. جناب سعیدی صاحب، دغه ټیم کولای شي چې دا اوس کوم ټیم باندې چې یا کوم مذاکراتي ټیم چې د حکومت له لوري ترتیب شوی دا 15 نفري، دغه ټیم کولای شي له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو باندې خبري وکړي، یا په بل معنی کده پښتنه د نګسه و پښتم چې طالبان غواړي له دغه ټیم سره کینی خبرو ته؟
طالبان د دولت سره، د حکومت سره نکینی، اما دغه هیئت چې د یو جناب طرف نه، د یو سیاست له طرف نه، له یو ګوند طرف نه، له یو شخصیت طرف نه لا شي مشکل نه لري. نور جناګان هم دي، نور شخصیتونه په خو په مسکو کې هم لارې، دولت هم لارې، نور ځای هم لارې، نور درو تپید. اما دا چې نمایندګي د شورا د وزارت دولت د سولې وکي، طالبان په دې ادرس ته هغه سره مذاکره نه کوي.
بله سعیدی صاحب، په قطر کې هم حاله نه هم پړاو خبرې روانې دي د طالبانو امریکایانو لولور، یو دلته افغان حکومت هم د یو ټیم د جوړیدو په حال کې دی چې یا جوړ شوی دی. څه فکر کوي که چیرې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ توافق لاسلیک کیږي او افغانان یا دغه ټیم سره طالبان نکینی، نو دغه سولې ستاسو په نظر باندې یو افغاني سولې کیدی شي؟ بیا
دغه مذاکرات په قطر کې د آقای خلیزاد او طالبانو په مخ کې روان دي، دغه مذاکرات افغاني نه دي، ملی نه دي، د افغانستان د خلکو نمایندي نه دي. دغه مذاکرات د امریکایانو په طالبانو کې دي. بیا نه هر فیصله چلته کیږي، هر امضا چې کیږي، تر هغه پورې چې د افغانستان حکومت، دولت، خلکو، احزاب، مخور شخصیتونو په کې نقش ونه لري، دغه صلح شکنندی وي، دوامدار و نه وي، بلکې یو کار کوي چې یوازې بیرغونه به تبدیل شي، جنگ به دامه پیدا کوي.
د چارو کتونکو احمد سعیدی و.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو لپاره یو استودیو غرمنه خبری خبرونه اوري او سم اقتصادي خبرونه خاطر پردیس اوروي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وید روان کال ترپایو په دې ولایت کې د 43.5 میلیون افغانیو په ارزښت بزګرانو لپاره د اوبو د دریو کانالونو او شاوخوا اتیا کوچنیو بندونو چاري بشپړې شي. د دې ریاست رئیس حفیظ الله سعیدی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د انارو د تولید ښه کېدو لپاره د دغه ډول پروژو پلي کېدل ګټه ور تمامېدای شي.
د دې اکثریت پروژې تقریبا 80% خلاص شوې دي او دغه 10% کارونه به هم خلاص په نږدې وختونو کې. نو د اوبو مهارولو کې دغه زمونږ ډېر لوی فعالیت دی. د ارغستان ولسوالۍ کې تر څو زمونږ دغه واټر ټیبل چې دی دغه راپورته شي.
په په فراه ولایت کې سوداګر د نامنیو برېښنا او د کافي ځمکو له نشتون څخه خپلې جدي اندېښنې څرګندوي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر حشمت الله نورزی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت هر ځل د دغه ستونزو د حل لپاره ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي.
حکومت محلی و حکومت مرکزی در این مورد گفتیم. ما همیشه اتاق تجارت سرمایه گذاری صدای رسای سکتور خصوصی است. ما همیشه وقتی مشکلات را به حکومت محلی و حکومت مرکزی رسانده و اونا وعده های دادن که در قسمت آوردن برق دایی میگه که برق از وارداتی دایی برق میگه برق دولاری، اما متاسفانه تاثیل حال
د فراه ولایت سوداګر په داسې حال کې له دغې برخې اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویلي وو چې د حکومت نه پاملرنه دغې برخې ته په هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته کولی شي او د کابل په شهزاده سرای کې د نورو آثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو پاوند 94 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوسم یو نړیواله موضوع، ایران په مشروع ډول امریکا سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویلي وو چې په مناسبو شرایطو سره آماده دی د ایران له ولسمشر سره وګوري او د دواړو هیوادونو پر لانجو خبرې وکړي. دا موضوع زما همکاري فریبا ظاهر تعقیب کړې په سټډیو کې راسره دی. فریبا جان، خبرونې ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر شرط یا وړاندیز څه دی چې د امریکا له ولسمشر سره لیدو ته یې مطرح کړی دی؟
د ایران ولسمشر وایي تر هغو بل امریکا سره خبرې ونه کړي چې پر دې هیواد واشنگټن بندیزونه نوي لري سوي. دا خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په وی وینا کې وکړه چې د دې هیواد په دولتي تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خبره ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریتس ښار کې د جی وی هیوادونو په سرمشریز کې روحاني یو عالي مذاکره کوونکی بللی و ویلي و چې د مناسبو شرایطو په رامنځته کېدو سره به د ایران له ولسمشر سره وګوري. هغه همدارز زیاته کړه چې په څو اونیو کې له شغلی روحاني سره لیدنه رښتینې ښکاري. د شغلی ترامپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحاني غواړي له ده سره وګوري. که څه هم د ایران ولسمشر د اګست په 16مه د ولسمشر ترامپ د خبرو په دوام کې ویلي و چې که وپوهیږي چې له یو کس سره لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ به ونه ګرځوي. د دې اشاره د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې رامنځته شوی اقتصادي وضعیت ته وي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خو په نننۍ وینا کې حسن روحاني په ښکاره شرط کې شو چې لومړی باید امریکا اقدام وکړي او پر تهران د پوینا ټول غیر قانوني غیر عادلانه او یو ارخیز بندیزونه لري کې به ایران خبرو ته چمتو کیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پرونیو خبرو په یوه برخه کې په دې هم ټینګار کړی و چې ایران نشي کولای اټومي وسله او بلاستیک ریالري واټن وشنک توغندي ولري. په دې اړه د ایران ولسمشر کوم اکسل عمل خوده؟
بله، په دې اړه د ایران ولسمشر خپل پخوانی دریز بیا تکرار کړ چې هیواد هیڅ کله اټومي وسله نه غواړي. ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام د سولیزو اهدافو لپاره دی. خو حسن روحاني نن زیاته کړې چې یې ګټه خوندین نسی نو تهران به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو ماتولو ته دوام ورکړي. د ویلو دی چې د دغه دوه هیوادونو ترمنځ ورستي لانجه هغه مهال ډیره سوی چې امریکا په 2013 کال کې د ایران اټومي تړون ووتل او پر تهران لا ډیر بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د ایران اقتصاد ځپلې دی او حتی پر حکومت د ایران د خلکو غوسه او انتقادونه را پرولې دي. دغه مسله د امریکا ولسمشر پرون هم یاد کړه او ویل چې د ایران اقتصاد زیان لیدلې دی او زیاته وی چې د نغ وړي د ایران خلکو دا وضعیت وویني خو تر څنګه نغ وړي چې ایران اټومي وسله ولري. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې پرون هیله وشو چې وکولای شي پر اتلونکو اونیو کې د ترامپ او روحاني ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
بله افریبا، ظاهر تاسو نه مننه که چیرې د دوړو ولسمشرانو ترمنځ لیدنه وشي هغه به هم خی په نیویارک کې وي. په یو میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پیلېږي او حسن روحاني هم دې غونډې ته ورځي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اوري او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کو. اکرام الله اکرام ته بغوښ شو.
د کابل د نن ورځې ورسپانو د بیلابیلو مسایلو په اړه تبصری او مقالې خبرې کړي. مسیر ورسپانې خپل سر مقاله د سولې روانو هلو ځلو ته ځانګړې کړې او لیکلې دي چې د سولې لپاره د افغاني پلاوي برخلیک نامعلوم دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوی د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د یوې ممکنه هوکړې نه وروسته بین الافغاني خبرې پیل شي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې افغان حکومت دغو خبرو ته 15 کسیز پلاوی ټاکلې خو دا لا معلومه نه ده چې غړي څوک دي. خو د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې چې په دې 15 کسیز پلاوی کې و حکومتي هواتۍ د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او نورو اقشارو استازیتوب کوي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې حکومت هڅه کوي چې دغه پلاوی مشري د سولې په چارو کې د حکومت وزیر سلام رحیمی وکړي خو د پلاوی نورو غړو له دې پریکړې سره مخالفت کړي. ورسپانه لیکي که رښتیا هم دغه پلاوی مشري حکومت په خپل لاس کې اخلي نو آیا طالبان به له دې پلاوی سره موافقه وکړي؟ سرمقاله لیکونکي لیکي وړاندې له دې طالبانو ویلي چې له حکومت سره د یو اړخ په توګه خبرې کوي نه د حکومت په توګه. د سرمقاله لیکوال غوښتنه کوي چې باید بین الافغاني خبرې جدي ونیول شي ځکه د سرمقاله د لیکوال په باور که په بین الافغاني خبرو اترو کې ستونزې پیدا کیږي بدې پایلې به ولري. ملي ارمان ورسپانې لیکلي دي چې اختلافات باید یوې خوا ته کړل شي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اجماع رامنځته شي. سرمقاله لیکونکي لیکي یو شمېر سیاستوالو ورته ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره په 15 کسیز پلاوي کې داسې کسان شامل کړي چې د حکومت تر تاثیر لاندې وي او د سولې په خبرو کې د حکومت د مشرانو له ګټو دفاع وکړي. ورسپانه لیکي چې دغه کسان ورته ویلي چې په همدې خاطر حکومت دغه 15 کسیز پلاوي نمونه نه ښکاره کوي. د سرمقاله لیکوال غوښتنه کړې چې باید د حکومت مشران د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي او د سولې له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. او سرخط ورسپانې بیا د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. ورسپانې په دې اړه په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي چې د جګړې ښکېلو اړخونو پر عامو خلکو اور بل کړی. د مطلب لیکوالي کې چې په کابل کې د واده پر مراسمو له حملې رانیولې بیا د پکتیا په زرمت کې پر ملکیانو حمله او د غشان د لوګر روسۍ پیښه چې له امله یې د یوې کورنۍ یو غړی ووژل شو او د ښځو او ماشومانو په ګډون نور ټپیان شول پر ولسي وګړو د جګړې د ښکېلو اړخونو له لورې د حملو بېلګې دي. د مطلب لیکوال وړاندې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنه ډلې د مسول عزیز احمد تسل قول لیکلي چې روان اګست میاشت هم د تیرې جولای میاشتې په څیر د ملکیانو لپاره خونړۍ وه. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د سولې د خبرو سره هم مهاله د ملکیانو په نخښه کول دا په ډاګه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته د رسېدو لپاره رښتینې اراده نه لري. لیکوال لیکي که پر ولسي وګړو حملې همداسې دوام پیدا کړي نو ناوړه پایلې به ولري.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونې ځ خبرونه درته خبرو خو اوس په کندهار تلل شو. په کندهار کې بزګر او هټیوال خوښ دي چې سکالې د خټکو او هندوانو فصلونو ښه حاصلات ورکړي دي. د خټکو او هندوانو کاروباریان وایي په دې ولایت کې خپلو حاصلاتو د پلورلو لپاره نسبتا بازارونه شته خو دوی د بندنیو مارکیټونو تر څنګ په کور دننه د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
د کندهار د تازه میوه مارکیټونه سږ کال د نور میوه ترڅنګ د خټکیو او هیدوانو له حاصلاتو ډک دي. ویل کیږي چې سږ کال د کندهار پر 40 هکتار مځکه خټکی او هیدوانی کرل سیبي چې دا د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. د خټکیو او هیدوانو کاروباریان وایي چې کندهار د خپلو حاصلاتو د پلور لپاره نسبتا ښه بازار لري خو دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د باندنیو مارکیټونو ترڅنګ په کور دننه د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خبر دا یو موټر و پر دا موټران ګور چې دا ولار دی یو موټر به وروره په 4000 وزره یا ته در لز راغونو خرڅېږي وز د خدای زاس د 2000 راغونو څخه نیولې 3000 4000 5000 غشپ موټر خرڅېږي بالا خرڅېږي دا سبب دا غدي چې موږ د تنه یک خونې لرو او نه خارج ته لاندې چې دی یوس
مارکیټ کمزورې د تزمر په دغه چې خرڅ کړو موټر کریاو هغه چیر نه راجولې قرار دا جنسته نزی کاغه ولر سي ماجلر ولر سي ما دا واستول یو موټر به واستي مې و مې ډیره د قرار دا جنسته.
پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوه تر ټولو نږدې او مناسب بازار بلل کیږي. دا مهال تر خټکیو او هیدوانو ورسته په کندهار کې انګور حاصلات ته رسیدلی خو پاکستان مهال له افغانستان پر ورتلونکو تازه میوه دوه چنده مالی الوړه کړي. د کندهار د سوداګری خونی مسلمان وایي دغه هیواد هر کال د افغانستان د تازه میوه د فصل پر مهال افغان سوداګرو ته قستی ستونزې جوړوي.
موږ د پاره ډیر تاوان پدې کړی دي چې تیر کال د یو موټر پرزن ټیکس شپږ څلوېښت زره شپږ اتیا زره دوه سوه څوک کېدلې متاسفانه شش کال باید وای چې ولا کدو څه میر زرو څوک دای کیږي تازه میوه هغه شی ده چې په ډیر لږ مصارف چې پر ډیر څه قیمت یې دی نسي برداشته والی هغه دی چې د مارکیټ سره رقابت نسي کولی.
چارواکي وایي د جنوبي ولایتونو په ځانګړي ډول د کندهار د تازه میوو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای د سیمې نورو مارکیټونو ته لاره پیدا